د مشال ریډیو خغلو ریډونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخي ما په دې غړې کې ستاسو هرکلی کوم په دې غړې کې بلابل ریپورتونه درته لرو خو دا وخت په پیښور کې یو بجې شوې ده شاهین بنیری ته ورزو او خبرونه ته ورو
ورومبه مهم خبرونه د امریکا ولسمشر غواړي جنرال ډیوډ پټریاس ته افغانستان نه راوغواړي او د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر وټاکي مومندو کراچي کې د ځمکني ماينونو د 14 لکبل سلور امنیتی سرتيري وجل شوې دي نړیوال ټولنې غوښتلې د شام حکومت دی د مظاهره چانو پر ضد عملیات ودري غني بندیزونو ته د غاړه کړي او د پښتو نړیوال کانفرنس سبالا په پیښور کې پیل کړي د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې جنرال ډیوډ پټریاس ته افغانستان نه راوغواړي او د استخباراتي ادارې سی آی ای ډایریکټر وټاکي ایسوسییټډ پریس په خپل راپور کې د امریکای د چارواکو د خلی لیکلي چې د سی آی ای ډایریکټر لیون پنیتا به اوس د امریکای د دفاع د وزیر په توګه کار کوي او د پاکستان او عراق لپاره د امریکای په خوانی سفیر ریان سی کروکر به په افغانستان کې د امریکای سفیر ټاکل کیږي د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي خای امریکایي جنرال جان ایلین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان وټاکل شي د امریکای د دې لوړ پوړو چارواکو په نوو چوکو د مقررېدو لپاره به د سینټ نه منځوري ضروری وي ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس یو وفد په کابل کې د چارواکو سره ګوري د ډیموکراټک ګوند سینیټران کریس مورفي او بل شوستر چې په دې وفد کې شامل دي په دې ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان په مسله کې د امریکا سره همکارۍ ته اړتیا لري دوی زیاته کړې چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره یوې پراخې سیمه ییزې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې د دې هیواد په وړاندې د هند او پاکستان دریځونه په ځان کې راون غواړي دوی وویل چې د ولسمشر اوباما ادارې ته د داسې یوې ستراتیژۍ اهمیت څرګند شوی دی دوی به په کابل کې د ولسمشر کرزي په شمول د لوړپوړو افغان چارواکو سره د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې کوي د مومندو د صافي تحصیل په الینګار سیمه کې د ځمکني ماین د 14 لکبل د امنیتی ځواکونو یو غړی وجل شوی دی او 15 زخمیان شوی دي د سیمې نور حال شنواز ترکزی راکی
د بر مومندو جنسي تحصیل صافي په سیمه الینګار کې یو بارودي سره 14 شوی و چې په 14 کې د سکیورټي فورس یو غړی مرشد او 15 پکې زخمیان شوی نو د سکیورټي فورس د سرچینو وینا سره سم چې هغه کې د دوه تنانو حالت نازک دی او هغه د علاج لپاره د پیښور او خپل شانته سرکاري چې کوم سکری هسپتال نه لري ته وړل شوی دی
خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه د پاکستان د لوی کاروباري خار کراچي په کارساز سیمه کې د سمندري ځواکونو په یو گاډي بمی بریټ شوې ده چې په نتیجه کې د سمندري ځواکونو دوه سرتيري او یو خزه ډاکټر وجل شوې دي پولیس وایي چې د دون کې مواد د سړک په غاړه خخ کړی شوی وو د مشال خبريال ظفر کریمی نور حال راکې
پولیس چارواکی وایي چې دا پیښه د شارې پیسل په کارساز سیمه کې رامنځته شوې ده پولیس وایي چې په دې کې درې کسان چې دي هغه وژل شوي دي چې پکې دوه کسان د پاکستان د سمندري ځواکونو سرتیري دي یوه په هغې کې لیډي ډاکټره ده او یو تن چې دی هغه لاروی په دغې کې پنخه شوی دی په دغې بس کې سواره نهه کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې ترهګر اوس د کراچۍ په لمخه کړی دا غواړي د ملک اقتصادي مرکز کې د بدمنۍ په ذریعه ملک کمزور کړي نړیوال ټولنې د شام د ولسمشر بشر الاسد نه غوښتلی چې خپل ځواکونه دي د سوله ییز مظاهره چانو د زورولو او وجلو څخه منع کړي دا په داسې حال کې دا چې راپورونه ښایي د ولسمشر بشر الاسد ځواکونه سره له خپلو ټینګونو د شام د جنوبي خار دارا په شمول په نور یو شمېر سیمو کې د حکومت مخالفه مظاهرو د منځ وړلو په غرض ځای په ځای کړی شوی دي په داسې کې جرمني 13 ورځ د اروپایي ټولنې لخوا د شام په سیاسي مشرتابه د بندیزونو لګولو هرکلی کړی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګایډو ویسټرویلې په برلین کې خبریالانو ته ویلي د شام له حکومت غواړي په سمدستي توګه په عادي خلکو زور زیاتی ودري
Syrien steht an einer gefährlichen Wegscheide.
د شام حکومت خبره یو خطرناک حد ته رسولې ده. کچری دوی په خپل چلن کې بدلون رانه وست نو نړیواله ټولنه به هرومرو عملو کې چې د شام پر ضد بندیزونو لګولو پرته به ورسره بل کومه چاره پاتې نشي.
Gegen Syrien unvermeidbar.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې ده په دارا خار کې د بشري تیریو د جاج اخستلو لپاره عادلانه پلټنو ته لاره هواره کړې شي. پښتو نړیوال کانفرنس به د اپریل په 9 نیټه د پېښور په نشترحال کې پیلېږي او په 10 نیټه به پای ته رسي. په دې کانفرنس کې به د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ ترڅنګ پښتنو ته په اقتصادي، سیاسي او تعلیمي برخه کې پرتې ستونزې د بحث لاندې نیول کېږي او د هواري لارې به ورته لټول کېږي. دا د مشال ریډیو د دې خبرونه.
اوریدونکو خبرونه درته شاهین بونیری وړاندې کړه او تاسو مشال ریډیو اوري چې هر ورځ درته د سحر لنه د ماخام تر شپږو خبرونه کوي. په دې غړې کې ځینې مهم رپورټونه دادی. د پاکستان حکومت وایي خفیه ایجنسی په حکومتي چارو هیڅ کار نه لري، خو شنن کې وایي دا قسم رپورټونه یو پس منظر لري.
په پاکستان کې یو مضبوط فوج ته د دې مودینه د خپل طرف ته په پاکستان کې د بیا بیا مارشلګان په وجه باندې سیاست او سیاستدانان د کمزوري پاتې شوی دی.
مشر سیاستوال افضل خان لالا وای ادارو باید په سواد کې طالب وسلوال منه کړی وي.
طالبان چې خلکو کورونا الوزول بچی ولا لول هغه وخت چې دا ارزه کېده ګزمنګ دی ادارو فعال رسائی کړی وي، لکه څنګه چې مغرب کې هغه ځان شیطان گئی خو هغه موخه ده رسائی.
د دې ترڅنګ درته نور سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم لرو او 19 پروګرام پلوشه هم د دې غړې برخه ده. د مشال ریډیو سره اوسئ. خاغلو ریډونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په دې غړې کې وړمبي رپورت ته ورځو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وال سټریټ جرنال ورسپانې هغه رپورت دروغ بلل دی چې ګونی پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغانستان په خپل تیر دور کې په ولسمشر حامد کرزی فشار اچولی و چې افغانستان دی د امریکا د مرستې څخه لاس واخلي او په ځای د یې د پاکستان او چین ملګری شي. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نه د علمزیب خان په رپورت کې اورو.
د خارجه دفتر اسلام آباد نه ترلاسه شوی بیانیه کې د دغه دفتر ویاندې تهمینه جنجوه د امریکایي ورسپانې وال سټریټ جنرال کې خپور شوی د میتیو رزمبر آرټیکل بیخي دروغ ګڼلې دی او ویلي دي چې دا تور هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې پاکستان په افغانستان دا فشار غورځولې دی چې د امریکا د کومک نه لاس واخلي. بیانیه زیاتوي چې د افغانستان په پرمختګ کې د امریکا کردار ډیر مهم دی او همدا وجه ده چې راتلونکي میاشت کې د افغانستان، پاکستان او امریکا اعلی چارواکو د یوې مهمې غونډې بندوبست هم شوی دی. د وال سټریټ جنرال په دغه آرټیکل او وروستو د خارجه دفتر له طرفه د دې غندنې په حال چې کله موږ د سینیئر خبریال امتیاز ګل نه پوښتنه وکړه نو هغې په جواب کې وویل
چې دا وال سټریټ جرنل مضمون د غیر اساس چې دی که سارایی ده دې کیسه حقیقت دونه نشته دی. البته دا یو حقیقت دی چې د امریکای او کرزی منځ کې لږ خبرې اترې دونه دا وخت کې ښه نه دي، هغوی یو بل سره پخلام نه دي ډېر زیات. د دې په وجه کرزی صاحب ته همدا احساس شوی دی چې دا غم اوس وخت چې دی بس آخري دا یو دور دی د صدارت نه هو. دا خیال دا دی چې که پاکستان سره تماس ونیسي نو کېدی شي ورته څه فایده ورسي. نو د دې په اساس ګیرانی صاحب او جان کیانی صاحب او کابل ته تللي وو، هلته د هغې فیصله هم دا شوې ده چې موږ به دواړه یو ځای به کار کوو. دې دپاره
بلخوا د خارجه چارو کارپوه او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن هم د خارجه دفتر د دریز مرستیا کوي او وایي چې د وال سټریټ جنرال دغه آرټیکل څه قسمه بنیاد نه لري.
د وال سټریټ جنرال له خبر کې موږ ته هیڅ حقیقت نه ښکاري، ځکه چې پاکستان افغانستان ته وایي چې تاسو د امریکي انحصار کې کمیا وکړي نو پاکستان له خپله ولې داسې نه کوي. پاکستان هغې دی چې کوم دی نو تربیور دواړي ورکړي دي، بیا د امریکي فوج ته راغلی دی تربیور ورکوي، بیا پاکستان یو نیم لک فوج په خپل بارډر باندې را کړی د امریکي د مفاداتو حفاظت کوي، بیا د نیټو سپلای ټول 80% د پاکستان په لاره ځي. نو دا انحصار ولې نه کموي چې افغانستان ته وایي تاسو انحصار کم کوي. دا خبره پاکستان ذکر شي کولی چې دی معلوم معلوم امریکې ته معلومات کیږي او د امریکې ته معلومات د دې اوشو نو په ټرسټ کې او په اعتماد کې بلور کمی راځي چې مخکې روم ډېر کمی دی. درېیمه خبره دا چې د پاکستان صدر اعظم چې دومره لویه خبره کوله نو یا پارلیمنت یا کابینه یا نور سیاسي پارټۍ بي په اعتماد کې اخیستې وي یا د خپل ځان نه دا خبره کړې ده. نو دا ټولې خبرې نه دې پر وړاندې موږ ته ویلي شو چې دا راپور چې کوم دی په صداقت باندې مبنی نه وي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د روانې میاشت په شپاړسمه نیټه د افغانستان په یورځنۍ دوره تللی و. هم د وزیر اعظم په دغه دوره د وال سټریټ جنرل یو آرټیکل کې ویلی شوی و چې دغه وخت یوسف رضا گیلانی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته ویلي وو چې د امریکا د کومک نه لاس واخلي او په بدل کې د پاکستان او چین کومک ترلاسه کړي. ولې د پاکستان خارجه دفتر په دغه آرټیکل کې لګول شوی تور دروغ بلی؟ عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو نه زمونږ دغه خبري سات کې بیلابیل رپورټونه مونږ تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا یو سینیټر وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا غواړي چې پر پاکستان زور راوړي څو په قبایلي سیمو کې میشته وسلوال ختم کړي. په دې اړه د فرشته جازی رپورټ ته وګورو.
د دیموکرات ګوند سناتور مورفي کابل ته روانېدو مخکې ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا غواړي څو پر پاکستان فشار زیات کړي چې په قبایلو کې د القاعده او طالبانو ځالې له منځه یوسي.
There's no doubt that Pakistan has and is playing a role in the insurgency.
دی وايي بل شکه چې پاکستان د خپل امنیتي ادارو او یا هم په پوله د وسلوالو د تګ راتک په وسیله په دې کړکیچ کې خپل رول لوبوي. نو له دې امله مشتشای چې د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي تسمه سناتور مورفي په دې تاکید وکړ چې واځي په افغانستان پورې محدود ستراتیژي ستونزه نسی حل کولای.
Pakistan is more interested in Afghanistan because of how it affects their relationship with India.
دا وایي مشتشای چې د دې مسلې په وړاندې د هند نظریه هم واخلو. مشت معلومه ده چې پاکستان د افغانستان په چارو کې زیاته دلچسپي لري ځکه له هند سره د دې هیواد د اړیکو پر څرنګوالي تاثیر کوي. او زه په دې خوشاله یم چې جمهور رئیس اوباما ته د افغانستان په مسله کې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ اهمیت څرګند شوی دی. د وال سټریټ جرنال ورسپانې د چرشمې د ورځې په خپلګڼه کې د یو افغان چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره په خپل ورستي ملاقات کې هغه ته ویلي چې د دواړو هیوادونو د ماتې سبب امریکایان دي. نو له دې امله باید افغانستان د امریکایانو د اوږدمهالي حضور له پلانه تیر سي او په ځای له پاکستان او چین سره لاس یو کړي. خو بل سناتور بل شسر وایي چې پاکستان د مسالې د حل لپاره د امریکا سره زیاتې همکاري ته اړتیا لري.
There's no doubt that Pakistan and the sanctuaries that are in Pakistan have caused great problems. The Pakistanis need to step up.
دوی په دې کې شک نسته چې پاکستان او په دې هیواد کې د واستوالو ځالو زیاتې ستونزې رامنځته کړي. پاکستان ته شایي چې خپلې هڅې زیاتې کړي او له موږ سره همکاري وکړي. خو پاکستانیانو له سکاله مخکې دا ولیدل چې موږ له سیمې ووتو. اوس هم داسې فکر کوي چې موږ به په سیمه کې اوږدمهاله حضور ونه لرو. خو امریکایان باید دوی ته یو واضح پیغام ورسوي او هغه دا چې موږ بدل ته یو. له هغوی به ملاتړ کوو او دوی هم دې ته اړتیا لري چې په سرحدي سیمو کې د واستوالو د ځالو په لمنځوړلو کې له موږ سره همکاري وکړي. د امریکا د لوی درستیز امیر البحر مایک مولن د تیری اونۍ څرګندونو د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې لا خړ پړ کړل. مایک مولن د پاکستاني ورسپانې ډان سره په خپل روسي مرکه کې وویل چې دا واضح ده چې د پاکستان د پوز د استخباراتو اداره د حقانی شبکې سره اوږدمهالي اړیکې لري. امریکایي مقاماتو تر دې مخکې پر دغو ډول مسایلو په احتیاط څرګندونې کولې.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو نه زمونږ رپورټونه، خبری رپورټونه اوري. اوس هم کراچۍ ته ځو. کراچۍ ښار کې د کارساز په سیمه کې د سمندري ځواکونو په بس بمی حمله شوې ده. حمله کې دوه سمندري سرتیري او یو لاروی وژل شوی او نه نور ژوبل شوی دي. دا په کراچۍ ښار کې په دریو ورځو کې درې حمله ده چې د سمندري ځواک د سرتیرو په بستر سره کیږي. دوه ورځې مخکې هم دا ډول دوه پرله پسې حمله شوې وي. د ظفر کریمی رپورټ اورو.
د پولیسو په وینا چاودنه د کراچۍ په مشهور سړک شارې پیسل باندې واقع د کارساز په سیمه کې شوې ده چې په ترڅ کې یې د سمندري ځواکونو بس پنخه شوې ده. د پولیس چارواکو په خبره چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د سمندري ځواکونو د ویان په وینا چاودنه کې د سمندري ځواکونو دوه سرتیري محمد یامین او امتیاز احمد وژل شوي او و نور جوبل شوي دي. یو لاروی 19 کلن نوید سلیم هم د دې پیښې ښکار شوی دی. د پلټنې د پولیسو مشر افتخار تارړ په خبره چاودنه د سړک په غاړه د ځای په ځای شوو چاودیدونکو موادو په ذریعه شوې ده، کوم چې د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوي دي. دې وایي دا چاودنه هغې دو چاودنو ته ورته معلومېږي کومې چې دوه درې ورځې مخکې شوي دي. بم د شارع فیصل په لوی سړک خښ کړی شوی و چې د ریموټ په ذریعه چول شوی دی. دا چاودنه د هغې عناصرو کار کېدی شي چا چې دوه ورځې مخکې حملې کړي دي. فلحال ټوله سیمه پولیسو په ولقه کې اخیستې ده. د چاودنې د ځای څخه د شواهدو د راټولولو کار مکمل شوی دی. د عیني ګواهانو په وینا چاودنې په ځای کې کنده جوړه شوې ده او د چاودنې له وجې په سړک د تېرېدونکو ګاډو شیشې هم ماتې شوي دي. د وژل شوي لاروي تره او د پیښې عیني شاهد د چاودنې په اړه داسې وایي: شارع فیصل مونږ روان وو چې زمونږ نه وروسته یو ګاډي کې چاودنه وشوه. زما وراره نوید ما سره په موټر سایکل ناست وو. د چاودنې اواز د راتلو وروسته چې زه لږ مخکې لاړم او موټر سایکل مې د سړک په غاړه ودرولو، نو دې وخت کې زما وراره زما د موټر سایکل نه غورځېدلی وو. بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي چې په چاودنه کې 2.5-3 کیلو پورې چاودیدونکي مواد استعمال شوي دي. څه کم 4 کاله مخکې په همدې ځای کې د بېنظیر بټو د هرکلی په قافله 2000 مرګې حملې شوې وې چې پکې د پیپلز ګوند په لسګونو کارکنان وژل شوي وو. یاد دې وي چې 2 ورځې مخکې هم د کراچۍ په ډیفنس او بلدیه ټاون په سیمو کې د پاکستان سمندري ځواکونو په 2 بسونو ورته حملې شوې وې چې پکې 4 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات زخمیان شوي ول. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو، د مومندو ایجنسی کې په بیلابیلو بمی چاودنو کې ځینې امنیتي اهلکار وژل شوي او ځینې نور زخمیان شوي دي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د مومند ایجنسی تحصیل صافی په الینګار سیمه کې په یو بارودی سرون چاودنه کې د عسکري کوتونو یو غړی مړ او 15 زخمیان شوي دي، او د تحصیل بایزای په سیمه غیرډنډ کې وسلوالو طالبانو د صحت یو مرکز هم پر بارودی موادو ړنګ کړی دی. د پولیټیکل انتظامیه سرچینه وای چې په الینګار تحصیل صافی کې د عسکري قوتونو په یو ګاډي بارودی سرنګ چاودنه وشوه چې په کې سواره غړو کې یو غړی مړ او نور 15 زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې د 2 غړو حالت خراب خایل شوی دی، او د پیښې مسؤلیت ته مومند ایجنسی وسلوالو طالبانو په خپل سر اخیستی دی. د تحصیل بایزای په سیمه غیرډنډ کې وسلوالو طالبانو یو کمیونټي هیلت سنټر هم په بارودی موادو ړنګولی دی، او وسلوال دعوه کوي چې په شیخ بابا تحصیل بایزای کې د هغوی د سیکورټی فورسز سره نښته شوې وه چې پکې فورسز ته مرګ ژوبله اوښتلې ده. په دې اړه چې څه وخت د تحصیل بایزای امن کمیټې د مشر ملک سلطان د زوی فرهاد سره خبرې وشوې، نو هغه وویل: د تحصیل صافی په بارودی چاودنه د تحصیل صافی پولیټیکل نائب تحصیلدار زابط خان مشال رډیو ته وویل: او همدغه شان د فرنټیر کور یو عہدیدار چې د میچنۍ انګور کورونو اوسیدونکي او نوم یې اسلام زاده و، وسلوالو طالبانو پرون وژلی و چې جنازه یې پرون په انګور کور کې وشوله. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ. اوریدونکو، د پاکستان لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د دې ملک خفیه ادارې په سیاسي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي، او هغوی ځان له ادارې دي چې د پاکستان د حکومت د ادارې لاندې کار کوي. علمزیب خان پی رپورټ لري.
دا خبره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیره ورځ سرخار اسلام آباد سره نږدې بارکو سیمه کې د یو هسپتال د پرانیستو په وخت یوې غونډې ته خپل وینا کې وکړه.
انټیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی گورنمنٹ کے تابع ہے، اور حکومت کے بغیر وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو.
سوک چې د پاکستان پر ضد پروپیګنډې کوي، زه هغه خلکو ته دا ویل غواړم چې د پاکستان استخباراتي ادارې د حکومت لاندې کار کوي، او هغوی داسې هیڅ کار نشي کولی چې ورسره د ملک ته زیان ورسی. نو ځکه زویم چې آی اس آی کم کار هم کړی دی، نو هغوی ته زموږ مرسته ترلاسه وه او موږ د آی اس آی سره یو، ځکه چې موږ نه غواړو چې څوک زموږ ادارې کمزورې کړي، هغه که استخباراتي ادارې وي که عدالتي یا که پارلیمان.
د پاکستان د استخباراتي ادارو په حق له د وزیر اعظم د صفای دا بیان ولې مخې ته راغلو، او یا چیرې دې لړکی هغه د سف فشار ښکار خو نه دی؟ د دې سوال په جواب کې خبریال سلیم صافی وایي
خبر په پاکستان کې کیږي د دې یو پس منظر دی، او هغه دا دی چې په پاکستان کې یو مضبوط فوج دی په دیر مودې نه دی، او بل طرف ته په پاکستان کې د بیا بیا مارشل لا ګانو په وجه باندې سیاست او سیاستدانان ډېر کمزوري پاتې شوي دي. نو خبره خو دا ده چې که پرونو او که ننو، نو پاکستان کې یو مضبوط فوج دی، یو مضبوط استخباراتي ادارې دي، او پاکستان سیاسي نظام پرون هم کمزور او دا اوسنی خو ډېر زیات کمزور دی. نو هر وخت دا اوی د مداخله یا د عقیده لار دیولو یره خوږي. البته نن سبا د استخباراتي ادارو او د فوج او د حکومت اړیکې ډېرې ښې ښکاري. نو که په دغه تناظر کې تاسو وګورئ، نو د وزیر اعظم خبره ساده پورې ټیکه ښکاري.
همدغه سوال چې کله موږ د دفاعي او خارجي چارو کارپوه بیرسټر زاهد سعید نه وپوښتلو، نو هغې په جواب کې وویل
د امریکنانو څه لیک شوې دي، سیکرټ فایلز، نو هغوی کې دا لیکلی شوې دي چې داسې روغ ادارو دا رابط کوي، ټیررزم کوي او داسې یاد کوي، او خپل حکومت چې دی نو دا حکومت خبرې نه مني. نو دا خبرې راغلي دي خو دا غلطې خبرې دي، بلکې براڈ بیسز باندې داسې ادارې ټول په حکومت اپروول سره چلے گی اور خپل پالیسیز جنرل پالیسیز ہی اگر اپروو دی. اس آئے ایسا رول خدا دے کہ کاؤنٹر اسپیاناج کئی چی نور ایجنسیز دی سیکرٹ ایجنسیز چاہوی دلتا سے کاروائی کئی با ایسا دو اپوز کئی دا خود دی نارمل رول دے.
د یادونې وړ ده چې د څو ورځو راسي د پاکستان په مطبوعاتو کې د مخالفو ډلو مشر چودري نثار به شمول د ځینې سیاستدانانو له اړخه داسې خبرې مخې ته راځي چې ګنې د پاکستان استخباراتي ادارې یو وار بیا د پاکستان په سیاسي روغو جوړو کې ګوتې وهي، چې له وجې د پاکستان په راتلونکي سیاست ډېر زیات اثر غورځېدای شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم، او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو، مشر سیاستوال افضل خان لالا په سواد کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې امنیتي ادارو په سواد کې له لومړي سره د طالبانو مخنیوی کړی وي، نو د ډېرې تباهۍ مخنیوی به شوی و. نوموړي دا هم ویلي چې په سواد کې په پوځي عملیاتو کې یوازې په څلورو کې یوه برخه طالب وسلوال نیول شوي دي. د ښاغلي افضل خان لالا د څرګندونو په اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د سوات د سیمې بزرگ سیاستوال او ولسی مشر افضل خان لالا په پیښور پریس کلب کې په پروګرام میټ د پریس کې خبریالانو ته خپل وینا کې وویل چې په سوات کې د پوځي عملیاتو له وجې امن په ذکر شوی دی، ولې په دې عملیاتو کې په سلورو کې یوه برخه وسلوال نیول شوی دی او درې برخې وسلوال نه خو وجل شوی دی او نه نیول شوی دی. د وویل چې په سوات کې زی په زی د وسلې موندل او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انختی د دغه خبرې ثبوت دی، او په دې کې به وخت لګي چې دې سیمه کې په مکمل توګه امن پزې کړی شي. په سوات کې د پوز لخوا د ماورای عدالت د وجنو د پښتنې په جواب کې افضل خان لالا وویل چې کوم خلک اوس د انساني حقوقو د سرغړونې خبرې اترې کوي، هغوی د وسلوالو طالبانو په دور کې ولی دغه خبرې نه کولې
چې د دین مخ کې چې د زمونږ بچی الاله ول چې وای مور ورته وای چې ما دا بچی چې تاسو سره دی مړی کوي الاله وای ما الاله کوي ان دا زمونږ د نشور دی دا زمونږ بوهان دی آیا چې زمونږ سره څه کېدل نو هغه هیومن رایټس کې شي مګنه څوک راغلی دی مونږ ته پوسګړي چې هیومن رایټس سره کې چې زمونږ پیغلې جنګې د سړو پمنس کې په درو والے هیومن رایټس سره څوک خرشې وي او اوس چې دا کوم چې ایکسترا جوډیشل کلینګ کې دا پاک آرمی چې کوم دا نو دا زمونږ یو رګرایز اداره ده کنه چې کله به موږ باندې تکلیف راځي خو ماغه ادارې دا واسه دغه یو نظام دی نه تاسو خیال لږه هغه پاک آرمی چې کوم طالبان دي
افضل خان نه لا زیاته کړه چې کچری په وخت د هیواد ادارو خپل کردار تر سره کړی وي نو په سواد کې چې څه وشو نو هغه به نه کېده
طالبان چې خلکو کورونه الوزول بچی ولا لول
افضل خان لالا خبریالانو ته خپل وینا کې دا هم وویل چې د دوی د فکر و چې یوشتمه پیړۍ به د امن او انسانیت پیړۍ وي ولی د یوشتمې پیړۍ په اولنۍ لسیزه کې تباهي خوره شوه خبریالانو ته خپل وینا کې افضل خان لالا وویل چې ترګرۍ ټوله نړۍ اغیزمنه کړې ده ولی تر ټولو زیات تاوان پاکستان او افغانستان کې پښتون مېشتو سیمو ته رسیدلې دي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لند لاره ده
عرفان څه ته وایي
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی سوریدونکو لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا په دې وړ کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وستلو د لړۍ د پیلولو پریکړه تر ډیره د پوځي پر ځای سیاسي ده چې د افغانستان او امریکا لپاره ښه نه ده د دغه ورسپانه د مقالې غټ کې ورو د امریکا څخه خبرېدونکې لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوې سختې او مهمې پریکړې سره مخ ده چې په دې وړي کې له افغانستانه کوم قسم او څومره پوځیان راوباسي ورسپانه وایي چې له افغانستان څخه د پوځیانو د وسلو پریکړه سیاسي ده او که عملي شي نو خطرناکه خبره ده په مقاله کې راغلي چې کله د کونړ په پیچ دره کې امریکایي پوځیانو خپل مرکز پریښود نو لږه موده وروسته په همدې سیمه کې نږدې کوړنګل درې ته القاعده بیرته راستانه شول او هلته یې د روزنې مرکز پرانیست ورسپانه لیکي چې یو بل مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې ایران ډیر زیات اثر لري طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي د تیلو د نه ورکړې او ل خپل هیواد د یو میلیون افغانانو د وستلو په اړه غوښنه کوي چې د یو بشري ناورین په توګه افغانستان په اقتصادي لحاظ نور کمزورې کولی شي په مقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې د پاکستان سره هم د امریکا اړیکې ښې نه دي که پاکستان په دې پوه شي چې امریکا له افغانستان وځي نو کېدای شي چې دوی په قبایلي سیمو کې د طالب او القاعده وسلوالو په ضد عملیات بس کړي لاس انجلس ټایمز لیکي چې د امریکایي ځواکونو د وستلو د پیل وخت د جولای میاشت ښودل شوی چې دا تر ډیره د امریکا په داخلي سیاسي لاملونو پورې اړه لري د یادونې وړ ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 2012 کال د ولسمشری زو ټاکنو لپاره یو ځل بیا کاندید دی ورسپانه لیکي چې اوباما د سیاسي موخ لپاره په خپل خبره ولاړ پاتې شي او امریکایي پوځیان دوه میاشتې وروسته په وتلو پیل وکړي نو دا به القاعده او طالب وسلوالو لپاره یو ښه خبر وي او په پاکستان او نورو ځایونو کې به بنسټپالو ته اشاره وي چې هغوی هم کولی شي د امریکا خلاف کار وکړي
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم د قزبا د ورځې راوتلې ما وېڅ دارا کوي لګ
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونا په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شو.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
پلوشه به لږ وروسته واورئ. اورېدونکو اوس د خبرونو د سرټکو وخت دی. شاهین بنیري ته ورځو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي جنرال ډیوډ پیټریاس د افغانستان نرو غواړي او د استخباراتي ادارې سی آی اے مشر وټاکي. نړیوالې ټولنې غوښتلې د شام حکومت د مظاهره چانو پر ضد عملیات ودري، ګنی بندیزونو ته د غاړه کیږدي. مومند او کراچۍ کې د ځمکني ماینونو د چاودېدو له کبله څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي او د پښتو نړیوال کانفرنس سبا له د پېښور په نشترحال کې پیل کیږي.
اوریدونکو د خبرونو سرټکی درته شاهین بنیري وړاندې کړل. تاسې مشال ریډیو اورئ چې هر ورځ درته د سحر لنهو د ماخام تر شپږو خبرونې کوي او په انټرنیټ باندې هم تاسې اوریدلی شئ. او زموږ پته ده mashalradio.com ته چې تاسې لاړ شئ نو هغلته تاسې کولی شئ چې زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه هم واورئ او د هغه ځاینه ډاونلوډ هم کوي. که چیرته تاسې غواړئ زموږ هلته رپورټونه ولولئ نو هغه هم لوستی شئ، په هغه باندې تبصرې هم کولی شئ، هغلته تصویرونه هم کتلی شئ او ویډیوګانې هم کتلی شئ. زموږ پته ده mashalradio.com، نو هغلته لاړ شئ او زموږ په خپرونو باندې خپل نظر موږ ته ووایئ. اوس یو نړیوال رپورټ زو د سوریا یا د شام په اړه دا رپورټ دی. په داسې حال کې چې د شام په ولسمشر بشار الاسد د نړیوالو لخوا د مظاهره چانو د غوښتنو د منلو لپاره فشار مخ په زیاتېدو دی، د بشري حقونو یوې ادارې ویلي چې تر اوسه حکومت ضد مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو لخوا 453 کسان وژل شوي دي. دا مظاهره چین غواړي چې بشار الاسد د واک پرېږدي او په هواد کې د اصلاحات رامخته شي. په دې اړه د هارون باچا رپورټ اورو.
د منځنی ختیځ په هواد شام کې د تاوتریخوالي پیښو ته په کتنې نړیوالې ټولنې د صدر بشار الاسد له حکومت غوښتي چې خپل ځواکونه دې د سوله ییز مظاهره کوونکو له زورولو او وژلو څخه رامنی کی. دا په داسې حال کې دا چې رپورټونه ښایي د صدر الاسد ځواکونه سره له خپلو ټینکونو د شام د جنوبي ښار دارا په شمول په نورو یو شمېر سیمو کې د حکومت مخالفه مظاهرو د لمنځه وړلو په غرض ځای پر ځای کړل شوي دي. په داسې کې جرمني تېره ورځ د اروپایي ټولنې لخوا د شام په سیاسي مشرتابه د بندیزونو لګولو د وړاندې هرکلی وکړل چې د یادې ټولنې اجرایوي جرګه غیر بیا ویلي د دمشق پر ضد د جزایي اقداماتو کولو لپاره په ګڼو لارو چارو غور کوي. د جرمني خارجه وزیر ګایډو وسترویلې په برلین ښار کې خبریالانو ته وویل د شام له حکومت غواړي په سمدستي توګه په ملکی وګړو زور زیاتې کول ودروي او په دارا ښار کې د بشري تیریو د جاج اغستو لپاره عادلانه پلټنو پیلولو ته لاره هواره
کړي.
د شام حکومت خبره یو خطرناک حد ته رسولې ده. که چېرې دوی په خپل چلند کې بدلون رانوست نو نړیواله ټولنه به هرومرو عملو کې چې د شام پر ضد د بندیزونو لګولو پرته به ورسره بله کومه چاره پاتې نه شي. د رایټرز خبر ایجانس راپور وایي فرانسیې په دغه هیواد کې د شام سفیر خارجه دفتر ته بللی تر څو د هغه د حکومت د زور زیاتې د کړنو په اړه ورته خپل احتجاج ثبت کړي. راپور زیاتوي یو شمېر نورو غربي هیوادونو لکه برتانیې، سپین، جرمني او ایتالیې هم د ورته اقدام په کولو خپلې اندېښنې د شام حکومت ته رسولې دي. په عین حال کې رسنیو د شام د بشري حقونو د یو سازمان سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس په حواله لیکلي چې وایي دوی ته د هغو 453 تنانو نمونه لاسو ته ورغلي چې د حکومت مخالفه مظاهرو پر مهال د شام د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا هم بیا د یوې اعلامیې په خپرولو 13 ورځ خبر ورکړ چې د روانې جمعې په ورځې په جنیوا کې د یادې شورا یوه ځانګړې غونډه رابللې تر څو په شام کې د رامنځته شویو مرګ ژوبلې د وروستیو واقعاتو کوټه غوښتلی جاج واخلي. له بلې خوا راپورونه وایي د امریکا حکومت هم لکه چې په کال 2004 کې په شام د محدودې کچې اقتصادي بندیزونه لګولي وو، غواړي دغه حکومت د دې د اوسنیو وحشیانه کړنو په بدل کې د لا سختو بندیزونو سره مخ کی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا استازي میرمن سوسین رایس په دغه سازمان کې د تیرې نه ورځې په خپلو خبرو کې وویل شام له غلط بیانې او کار اخلي چې د نوموړي په وینا د ایران مرستې هم په کار راولي. بزاید دې چې خپل خلکو ته غوګونی سي، صدر اسد په چالاک ډول بهرانيان ملامتوي او بیا د ایران د مرستو په هڅه کې هم دې تر سو خپل خلک هم هاغه رنګ وزوروي لکه څنګه چې ایرانی رژیم په خپل هیواد کې دردوي. په ورته وخت کې بیا هم په ملګرو ملتونو کې د شام استازي بشر جعفری په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د شام پر روانو حالاتو افسوس ښکاره کړ، خو ویل چې دغه نارامیو تر شا پټ سازشونه کار فرما دي.
If you demonstrate peacefully, you are protected by the government.
کته سولایز مظاهره کوي نو حکومت به دفاع کوي، او کنه په تشدد ګوتې پوری کوي نو بیا د نړۍ هر حکومت د دې لپاره چې امن او نظم قائم کړي بخپل ځواکونه کاروي تر څو د ودانیو او هم د بیګنا وګړو پر وړاندې د خرابکارۍ او ظلم مخاوني وي.
Aggression against buildings as well as against innocent civilians.
د راپورونو پر اساس د شام حکومت په مظاهره کوونکو د وسلوال مزاحمت تورونه لګوي چې مظاهره چان یې ردوي او وایي د هغوی تحریک سولیز دی او په بدل کې د خپل هیواد ځواکونه په بشري تیریو تورنوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
بالکل اوریدونکو، مونږ تاسو هر ورځ نه غینټې خبرونه کوو د نه نه تر شپګو پورې، په دې کې بیلابیل رپورټونه شامل وي. د پاکستان د تیلو ګیس ادارې اوګرا داسې اشاره ورکړي چې کېدای شي په دې ملکي او زلبیا د پېټرولیم مصنوعاتو بیې زیاتې شي. یا د اداره وایي چې د بیو لوړوالی په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو پورې اړه لري. احمد الله په رپورټ لري.
نړیواله منډی کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافه ورستو په پاکستان کې هم د تیلو په قیمتونو کې د اضافه امکان دی. 13 ورځ د آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټی اوګرا چیئرمین توقیر صادق مطبوعاتو ته وویل چې نړیواله منډی کې د تیلو قیمتونه $100 فی بیرل نه زیات شوی دي، چې ورسره په پاکستان کې به هم د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه کولای شي. توقیر صادق وویل چې پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د اضافه سمری د تیارولو ورستو حتمی منځوري لپاره به وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لیگل شي. پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې به نور څومره اضافه کولای شي؟ کله چې دا پښتنه موږ د اوګرا ترجمان جواد نسیم نه وکړه، نو هغوی وویل چې د رواني میاشتې په 13 نیټه به د مطبوعاتو په وړاندې موږ د نوي قیمتونو اعلان وکړو، ولې تر دې دمه موږ دا فیصله نه ده کړې چې څومره اضافه به کولای شي. په پاکستانی مطبوعاتو کې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د نور اضافه کولو خبر راتلو وروسته عام اولس د خپل مشکلاتو په حق لوايي.
زمانو امیر بادشاه دی، زړل تک مزدوري کاروبار کوم، پوسټ کرایانه نور امبړاویږي، نو دا زمنګ لپاره غټ نقصان دی. زما وخت طرفه دی حکومت او زمنګ مشرانو ته دا درخواست دی چې موږ سره چې خسلوک نکېږي، نو دا کرایانه په موږ باندې نور زیاتول نه دی پکار. موږ دا درخواست کوو چې دا ډیزل ګیس ریټونه نه بڑاویږي. موږ چې 2-300 روپے وګټو نو خامخا د کور کې ماشومان دی، دا غو لپاره وړل دي، ګوړه د کچنی دی، کډال دی، دا ارشف دی، کرایانه د وژنه موږ ته ګرانی دی شي.
امانو عبد احمد چې کله ته ګان چې موږ کم دی دلته مزوریم نشته، نو موږ څوک ته پوسټ کې د خرته پوسټ او ته پوره رښتا
بار خبر او باقی کاروبار نہ
صرف عام الس بلکہ دا ٹرانسپورٹ شعبے سره تړلی ټیکسی ډرایوران هم فریاد کوي چې پټرولیم مصنوعاتو کې د تیر اضافه لوجه موږ تر اوسه د مشکلاتو سره مخ یو. په کار دا چې حکومت نور اضافه اونکړي.
زمانو عمر نبی دی او مو ټیکسی چلو په دې اسلام آباد کې وخت وخت تیر ګرانیږي او ورزانی خو مونږ ونی لیدا. مو چرته وانه ر شهر یو شهر دان شو خو بسر سو په برخې جو خطر را کوزیږي نه پیسې سوک نه ورکې. ولې شغه زګی چې کم نه 100 روپې یو 50 روپې والے نه تل ګران دی، ډیر ګران دی، ډیر ګرانی د خدای د خیر کینو.
زما زمیر نه مده.
ټیکسی چلو حالت دومره خراب دی
روز تر روزہ مہنگائی زیادتی اور کرایہ سوکھ اور کہیں نہ پیٹرول دمرا ہاتھ رہتے سوکھ نہیں برداشت کھولے ہر سڑے پریشانے کے دے کم خوادی سے مونگو سر 50 روپے خبر ہوگی 25 روپے دیہڑی دن سب کم اگٹ مقام پورے آگا پہ گیس کی لڑشی پیٹرول کی لڑشی مکینک والی نہ بس مجبوری تھا وقت ہی
خبریال او معاشی چارو کارپو مبارک زیب وائی چی حکومت لپکار دا چی پیٹرولیم مصنوعاتو پا قیمتونو کی دا نور اضافه پا زائی دا بوج پا خپل برداشت کری زکا چی دا تیر اضافه لوجه دا خوراک سخاک سیزونو پا نرخونو کی دیر اضافه شوی دا او که دا تیلو پا قیمتونو کی نور اضافه اکڑه شوا نو ملک کی با گرانی نور هم زیاده شی مارچ میاش پڑمبئی نیٹا حکومت د تیلو په قیمتونو کې تر 10 روپۍ پورې اضافه کړې وه. د سیاسي جماعتونو د فشار وروسته حکومت دا اضافه نیمه واپس واخیسته. ولې د روانې میاشتې پڑمبئی نیٹا حکومت د پیټرولو په قیمت کې 6 روپۍ او 99 پیسې، د ډیزل په قیمت کې 10 روپۍ او 80 پیسې، او د خاورې تیلو په قیمت کې 9 روپۍ او 50 پیسې اضافه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د خیبر جنسي اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د شری ناروغي ډیره شوې ده. د دې ځای خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د غلطه دي د روغتیایي ګامونو په چتولو سره د شری د ناروغي مخه ونیسي او درملنه دي وکړي. فرهاد شینواره پری رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د شری ناروغي وبایي صورت خپل کړی دی او د ځای خلکو په وینا یو شمیر ماشومانو ته دغه ناروغي لګیدلې ده. د جمرود سیمه خلک وایي چې دا ناروغي اوس هم د دوی په سیمه کې مخ په زیاتېدو ده او د صحت چارواکي د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه پورته کوي. په دې حقل باندې د جمرود سیمه یو څو تنان مشال ریډیو ته وایي.
زما زرشانم دی او د بکر آباد غونډي اوسیدونکی په جمرود تحصیل کې خو نن سبا د شر زیات شوی دی او په بکر آباد کې یو ماشوم هم څو ورځې مخکې هغه دی ولسه وفات شو. نامه نوم یې دی وجید دی، پلار نوم یې یوسف، او دم کې مړ شوی دی شر لسه. نو دلته دغه بیماری وبای شکر اختیار کړی دی او هسپتالونو ولایت کې سم اقدامات نه کوي، نه په لغو ګرځېږي، نه څه په هسپتال کې داسې فیسیلیټي شته. او په کار ده چې دغه اقدامات وکړی شي او دغه روکتام وکړی شي، دغه بیماری کنې دا ډېر خطرناک حد پورې لاړه شي.
ما نوم دی کرامت الله او ټی ډی بازار اوسیدونکی یم. دا مختلف کلو کې راغلی غونډو کې خو مونږ کلیواله او اخترنواز نوم یې یغ لور به زوی او بدواړو مو شری ای خطرې شته.
په جمرود سیمه کې د شری د ناروغي د مخنیوي په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسی سرجن ډاکټر شکیل اپریدین او پختل نو دوی په اړه وویل.
مونږ د دوی د مخکې د خبره راپور شو چې په سولګمر ایریا کې شری مریضان لګ ډېر شوی دي. نو مونږ خپل ټیمونه ولته ولاګلو، پرونتلی ونتلی دي، یو نه نمونه واسته د مرې نمونه اخیستل شي او مریضان کتل شي، ولته څومره خلک بیمار شوي دي څومره دی. نو ایمو ٹیم نام تلایا والتا، ایمو دے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹیم تلایا والتا، ریڈیو ضلع میں رکھ دی تھی. ان شاء اللہ اب ان خپل رپورٹ راو دی سبب کے خیر بیا ایکشن اخلو کار بکو.
دو دغی ناروغی نا دو بچکی دو پا حق لباندی دوی صدا سے احتیاطی تدابیر بیان کرل.
نمو حال کو خواست کرو تا سا پا واسطہ باندی چی چا مشمول لستنے نیلی والی اختنے تا ہوا ہوں او کچا پا مشمول شاک بیٹی شرائع دائی فورا نیل اسپتال نارا برسا میرا بنیوں کو جا سے خال کو لا کم دا چکم خال مستند ڈاکٹران ندی کوئیک ساکی مول نما ویرسو ڈاکٹران سا رب تکاوز فتال کے ڈاکٹران شتا پا ڈسپیسو کے ٹیکنیشن شتا ہے تا سا بیا غصا ملیار خیئی تا او مولا بیم بیا شاید رپورٹ کی گی.
دو شری دو ناروغی دو مخنی پا حق لباندی دو جمرود سیمی یو فلاحی اداره کارکونکو غنی و رحمان وای په دې سیمو کې د دغه ناروغي د ختمولو لپاره په خلکو کې پوها پیدا کول مهم دي.
نو دې پر خو خطرې کده چې کمیونټی سره اویرنس سیشن پی وشي، واک پی وشي، خلک را خبر شي چې دا شی زیاته او د تدارک په دغه دوه طریقو سره کېدی شي. ما خیال چې واک وشي نو دا ټول نه بهتره خبره پاکې فلاحي ادارې هم راغوړي با سره خلک هم دي ډاکټران هم پکې شي عام وګړي هم شي نو دا ډېره خبره وي.
د خیبر ایجنسۍ د جمرود سیمې خلک د قبایلي سیمو د صحت محکمې نه دا غوښتنه کوي چې په دې سیمو کې دی د دغسې ډول د ناروغیو د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست چې هر وزر ته د سهار له نهو د ماښام تر شپږو خبرونه کوي. اوس هم د اونیز پروګرام په لوشه وخت دی. په لوشه تاسو ته فرخنده وزیر برابروي.
په هر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده،
او د چا د زړه ټکور ده.
دا سه ولې بیا راګیره په دې اور ده؟ د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پښتنې هم لتانه هم لمانه راته غوږ کېږده اګرانه.
بلوشه
اوریدونکو د پښتنو خواند لپاره په اونیس پروګرام پلوشه کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم. دا نن په پروګرام کې د ټولو اول رازو د خزو او ماشومانو د صحت په اړه دی رپورت تا. د خزو او ماشومانو د صحت نړیواله ادارې وای پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر هغه هیواد دی چرته چې تر ټولو زیات ماشومان د حمل په دوران کې مړ کیږي. دغه ادارې وای د دې یو غټه وجه د مور د ښه خوراک نه کول دي. په پاکستان کې اکثره د بچو ناروغه خزی د صحت سہولتونه نه لري. د پاکستان ډان رسپانه په صحت کارکونکو یوې نړیواله مجلې د رپورت په اړه لیکي په پاکستان کې په زرو کې اوه سلويخ ماشومان د پیدا کېدو نه وړاندې مړ کیږي او په نړۍ کې دغه شمیره په زرو کې نور لستا او هر کال 2.6 میلیونه ماشومان په پاکستان کې د پیدا کېدو نه وړاندې مړ کیږي چې دا یو د خطرې وړ خبره ده. په نړۍ کې د مور او بچی په صحت جوړ شوی ټیم چې په دغه اړه څېړنه کوي پکې یو کم او یا صحیح ماهران شامل دي چې پکې د پاکستان د آغا خان یونیورسټي کې د مور او بچی د صحت ادارې چیرمین زلفقار بوټا هم شامل دي. وایي په پاکستان کې خلک د هغه خزو د صحت خیال نه ساتي چې د بچو ناروغ وي او بیا خاص کر هغه چې عمرونه یې هم کم وي او د صحت سہولتونه نه لري. د مور او ماشوم په صحت د څېړنې د ډاکټرانو ډلوای هغه هیوادونه چې تر ټولو زیات ماشومان پکې د پیدا کېدو نه وړاندې مري په لومړي نمبر هند، په دویم پاکستان او داسې نایجیریا، سومالیا، چاینا، بنگلاديش، افغانستان، ایتوپیا او تنزانیا هم شامل دي. چرته چې د بچو ناروغ خزي دومره اسانتیاوي نه لري، ډاکټرانو ته په وخت ځان نه رسي، باقاعده معاینه نه کوي، د ماشوم د پیدا کېدو پر وخت ممکنه مسلو نه خبر نه وي، د خوراک ټول شیان لکه ویتامین پروتین برابر نه اخلي او په ماشومانو کې د وقفې د اهمیت نه هم خبر نه وي. ډاکټر زلفقار بوتاوای د هغه یو سو وجوهات دي چې یو کورنۍ د خپل ماشوم نه په جهان کې د سترګو غړولو نه وړاندې محروم شي او دا هغه وجه ده چې په زرو کې د اوو سلویختو ماشومانو د پیدا کېدو نه وړاندې مړه کېدل د پاکستان د حکومت او ډاکټرانو لپاره یو د خطرې وړ خبره ده. او اوس هم د خزو د حجاب د تاریخ په اړه دا رپورت. د مصر سره تعلق لرونکي لیلا احمد چې په امریکا کې په هارورد ډایوینټی سکول کې پروفیسر ده، د خزو د حجاب په تاریخ یو کتاب اکوایت ریولوشن یعنی یو خاموشه انقلاب کې وایي د خزو پرده داسې نه وه چې یوازې ترې دا معلومیږي دوی د فشار لاندې دي او یا کمتره ګڼل کیږي، بلکې ډېرې ښځې په خپله خوښوي پرده وکړي او حجاب چې د مصر د تاریخ سره تړاو لري ډېرې ښځې د فیشن په تور هم استعمالوي. د لیلا احمد په دې کتاب امریکایي ورځپاڼه سی جرنل کې میرا سیٹھی لکھی کله چې په 11 اپریل په فرانس کې د خزو په حجاب بندیز ولګول شو نو د نړۍ په ټولو ورځپاڼو او میډیا کې دغه خبر وو. او زیاتوی لیلا احمد په خپل کتاب کې لکھی د حجاب یا نقاب مذهبي اړخ دی چې خوځو ته په یو مسلمان ټولنه کې زیات عزت ورکړل کیږي، نو ځکه د دغه عزت او احترام لپاره په ټولنه کې نقاب زیات خوښیږي. لیلا احمد وایي د خوځو حجاب په مصر کې لدی نه دی ضروری شوی چې ګینه خوځو ته پوره حقوق نه دی حاصل، بلکې دغه په زرګونو کاله مخکې د مصر د تاریخ او کلتور سره تړاو لري او په هغه وخت کې هم د فیشن په توګه استعمالېدو او اوس هم خځې خوښوي د حجاب تاریخ ژوندی وساتي. رابیا تبسم چې د پښتو موسیقۍ یوه وتلې سندرغاړې وه، د پنجاب سره تعلق لرلو خو په پښتونخوا صوبه کې واده شوې وه. چې له واده وروسته یې پښتو زده کړې وه. د فن ملګري یې وایي یو ښایسته اواز یې لرلو، خو د موسیقۍ په نړۍ کې ورته هغه عمره پام ورنه کړل شو څنګه چې په کار وو. رابیا تبسم د تیر جمعې په ورځ په پېښور کې د زړه د ناروغۍ له وجې سا ورکړه. د هغې د ژوند او فن حال د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
آواز د هغه سندرغاړي رابیا تبسم دی چې د پنجابی ژبې سره تعلق لرلو باوجود د پښتو موسیقۍ ته یو ښکلا بخلې وه. رابیا تبسم د 22 کالو په عمر کې په 23 اپریل پېښور کې د زړه د دورې له کبله د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. رابیا تبسم کراچۍ کې د یو خانمدوش په کور کې سترګې غړولې وې او هم په وړوکوالي کې د نوخار تبله وهونکي رحمت الله سره واده وشو، څوک چې په کال 1979 کې یو بمی چاودنه کې ووژل شو. کومې وروسته چې رابیا تبسم د خپل لیور جان محمد سره نکاح وکړه. رابیا تبسم سلور بچی چې پکې درې زامن او یو لور شامل ده یتیمانان پریښودل. د رابیا تبسم د فن او ژوند په حق له د هغې خاوند جان محمد مشال ریډیو ته وویل.
پاکستان ته بار ملکونو والا تا ټول دنیا ته پتر یرا هغه څنګه فنکار وا او څنګه اخلاق او څنګه خزوا څنګه ملنګي خو یو خلکو لګونته هیڅ شي یا لغشي هغه قبر کې ویل جوړ تکبر کوي چې سره په سمخه خبرې نه کوي. دا هغې قربانې کړې چې قربانو کو هغه هغه قربانې کم نشم ادا کول. ما سره هغه غریبی ته رکړې ده، ما سره هغه نار ته رکړې ده، ما سره لوګ ته رکړې ده، ما سره خو وړلې ده. نو زه خو هغه انسان تر مرګ مرګ پورې
درابیا تبسم د سندر ویلو سره هیڅ شوق نه و، ولې د غریبۍ او لاچارۍ له وجې دې فن ته راغلی وه او لسیزه لسیزه کې د موسیقۍ په میدان کې قدم کېښود. ولې د خوږ آواز باوجود هغې ته هغه مقام ورنکړی شو د کوم چې هغه حقدار وه، او اکثر به یې دا ګیله په یو ځانګړي انداز کوله، لکه سندرغاړی سردار یوسفزی چې مشال ریډیو ته وایي.
تقریباً 16-17 سال شو چې دا سنگنگ کوم، خو بس رو د خپل او د سندارو دوران دی. بس خو ساده خزم چې رکه بس حسن منشت نه، بس نن سبا د حسن مارکیټ ته زمونږ د आवाज مارکیټ نشته.
هنرمند گلزار علم هم دا خبره زیاتوي او وایي چې رابیا تبسم د موسیقۍ پر موضوع پوهېدا او دلته د فن سره تعلق لرونکو هیڅ قدر نه کیږي، او هم دا وجه ده چې هغه به اکثر دا ګیله کوله. گلزار علم وایي
جدا انداز پکې او اواز کې او ما سره څو وخت کې په موسیقۍ کې څه څه کار کړو. دا سندره پکې و چې ویروس څخه ډېر مشهور شو. نو هر یو هم بدر نظر کوم، خوشاله بدر په سر کوم، زه بدر نور نظر کوم چې نه یو شي هرانه. تقریبا د مرګ نه دوه ورځې مخکې زما کور ته راغله، زما ته پوسټ او مشکلات ورته وویل. په ذاتي ژوند کې او زموږ د فني ژوند چې کوم نن سبا تاسو ته
پیښور ریډیو سټیشن ډایرکټر او شاعر او ادیب لایق زاده لایک مشال ریډیو ته وویل چې درابیه تبسم د مرګ له کبله د پښتو موسیقۍ ته زیان رسیدلې ده او دا خلا به هیڅکله ډکه نشي. نوموړي زیاته کړه
نور جب کم دیر خیس اندرے ویلی داغی خپل پا آواز کی دمرا خائص تو دمرا سور پکی جسر بخام خواہ متاثر گیدو درہ بیا تبسوم در آواز نا جسر خیل کم چی درہ بیا تبسوم پا مر باندی پا پختو مسیقی کی یو دسی خلارا پیدا شوی نا زمان جہا خلق چی کم زانتا در پختو مینان وی زانتا در پختو علم پرداران بزر مدو گر
تبسم آخری البم موسیقار شاکر عظیم نے شیر بھی مشال جیڑیو تو اویل جدید قرار راش البم کامیابی نرستو دا حاغی لپارا سلور نور سندری ہم تیاری کھڑی وی خول جن حاغی سر وفا اونکڑا
او زما تصویر در سرشتا
داوا د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې اونۍ پلوشه
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خبروي.
سو